السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته شرغلاس زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنځشنبه د 1404 لمریز کال د زمری درويشتمه نیټه ده چې د 2025 کال د اگست له 14 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې ګڼ موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی ده چې نن د هرات د پاشدان د اوبو بند رسمن افتتاح سي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت دخوا رسنیو ته په استولي بلنلیک کې راغلی دی چې د پاشدان د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل سي. د پاشدان بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومترۍ کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 14,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پاشتان د بند د جوړېدو چارې په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل شوې وې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړ شول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګریز همکاري دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګرۍ وزارت ترمنځ دا موافقه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې وسوه. د راپورونو له مخې د دوه اړخیزې سوداګرۍ د تسهیل ترڅنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګریزې ویزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان سوداګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان سږ کال طالبان د ترهګري سازمان له لیسته څخه لرې کړل. د دې ترڅنګ په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړپوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر اکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال د اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه توقیف کېدی. په اعلامیه کې زیاته سوي چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2006 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و. وروسته محکمې دته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباد راولپنډۍ بیا د پنجاب په بیلابیلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. د تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ټرمپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین د ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیا د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپایي ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالډ ټرمپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای. تاسې د ازادي راډیو خبری مجله اورئ. په دې خبرونه کې به واورئ د خړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو ستنېدو او له پلو د خلکو د اوښتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. موږ له ستنو سویو کډوالو سره هم خبرې کړې دي چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هېڅ هم دانه و، له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو د خوا د بشري حقونو په پراخه سرغړونو یادونه کړې ده. په دې اړه مو له کارپو امیر ګران سره خبرې کړې دي.
طالبانو د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي، انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراعت کړي.
او روسیه ویلي چې د اوکراین د جګړې په اړه د دوی دریض د تیر کال راهیسې نه دی بدل سوی. د دغو او نورو راپورونو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام د پی اف پی وای د کډوالو ستنېدو او له پلو د خلکو د اوښتلو په زیاتېدو سره د افغانستان د کار بازار زیربناوي او عامه خدمتونه سخت له فشار سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې له دې امله زیانګالو ډلو په ځانګړې توګه هغه کارګران ته چې ورځنۍ مزدوریانې کوي د کار موندنې سیالۍ نوره هم سخته سوې ده او د ژوند لګښتونه یې لوړ سوي دي. یو شمیر دغه کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر زحمت باندې کار پیدا کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي د کډوالو ستنېدنې او له پلو د خلکو د اوښتلو زیاتېدنې د زیانګالو ډلو په ځانګړي ډول هغوی ته چې ورځني مزدوریانې کوي د کار موندلو سیالي نوره هم سخته کړې او د ژوند لګښتونه یې لوړ شوي دي. دغه سازمان په خپل میاشتني راپور کې چې جولای میاشت کې د افغانستان د بازار وضعیت په نوم یې د چهارشنبې په ورځ د اګست پر 14 خپور کړی، ټینګار کړی چې دې موضوع پر بازارونو، زیربناوو او عامه خدمتونو اضافي فشار راوړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر دغه کارګران چې په ورځني مزدوري کار کوي وایي په ډېر زحمت کار پیدا کوي. د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکی چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو پوره کولو لپاره لاسي کراچۍ چلوي، ازادي راډیو ته وویل.
شاوخوا څلوېښت ورځې مخکې داسې وشول چې کور ته مې هېڅ هم دانه و، له کوره ښار ته ولاړم خو کار مې پیدا نه کړ. همداسې بېرته تش لاس راغلم. ماشومان ژاړي، شور کوي او همداسې ویده کېږي. مجبور یو چې هغوی وغولوو او ووایو سبا به انشاءالله ډوډۍ درته راوړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان اقتصاد منځنۍ وده ښیي، خو د مالي سرچینو د کموالي، د بهرنیو او بشري مرستو د راکمېدو، پراخې بیروزګارۍ، جوړښتي ضعف او د خوړو او تیلو د بیو د لوړېدو له ستونزو سره مخ دي. راپور وایي چې د خوړو د بیې راټیټېدو بهیر په افغانستان کې تقریبا درېدلی، خو د خوړو پرته نورو توکو انفلاسیون زیات شوی چې زیاته برخه یې د کورونو د لګښتونو د زیاتوالي له امله ده. د راپور په وینا د بدلونونو د اقتصادي فشارونو هغه زیاتوالی څرګندوي چې ورو ورو د خلکو په ځانګړي ډول د زیانګالو ډلو د پیرلو ځواک کموي. ډبلیو اف پی زیاته کړې ده چې افغانستان د خوراکي توکو او تیلو وارداتو ته اړ دی، نړیوالې بیې او د اسعارو د نرخ بدلون یې اغېزمنوي. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2015 کال په جولای کې یو امریکایي ډالر په اوسط ډول په 9.5 افغانۍ بدل شوی او د افغانۍ ارزښت دوه کلونو مخکې په پرتله په اوسط ډول 2% لوړ شوی. خو په ټکو کې سیاسي بے ثباتی او د مرستو د بهیر ګډوډي لا هم د اوږدمهاله ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د اګست په 6 ویلي و چې سږ کال تر اوسه له 2.1 میلیونه زیات افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میشتېدو پروګرام یا یو این هبیتات مشر ویلي چې د ستنېدونکو کډوالو بیرته متقامیدل یوازې هغه مهال بریالی کیدی شي چې د یوې همغږې او منظمې تګلارې له مخې او د سیمیزو حالاتو په پام کې نیولو سره ترسره شي. استیفانولوس 5 ورځې مخکې په یو ویډیوي بیان کې وویل چې مواردو کې د ملکیت له حق سره مناسب کور، د اوبو او روغتیا په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د دایمي عاید فرصتونو برابرول شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم تازه ویلي چې د کډوالو پراخې ستنېدنې د افغانستان د کار په بازار نور هم فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې زیاتې کړي دي.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو مشرغه له ازادۍ رادیو اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. د طالبانو د بیا وخت رسیدو د څلورم کال د پوره کېدو په مناسبت باندې دغه راپور خپور کړی دی. نور په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څېړل شوی او سه شنبه د اګست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی، پکې پر ښځو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه شوې. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه قانون لمخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلې، بلکې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړې چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. ښځې او نارینه له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بېګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان د نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقونو بل فعال یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ له امله یې خپل سری نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دسترسي دختران به آموزش
لنجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی. ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوې دي، خپل سری نیونې او شکنجې زیاتې شوې، د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړو او دغه راز خلک له خپلو هر ډول حقونو بې برخې شول. دغه راز مذهبي او قومي لږکي وځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملي بندیزونه زیات کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقیفونو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي، نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو د داعش خراسان څانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړي او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره یې کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2023 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 180 زیاتې قضیې ثبت شوې او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي. په راپور کې د شکنجې او فزیکي سزاګانو په اړه هم ویل شوي راغلي چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اداموي او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوي چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغېزمنې کړي دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 370 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوې چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو ترمنځ و روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ته دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډیرو برخو کې دغه ډله آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانستان وضعیت دی په پرلپسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دي وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع. روسیه د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د دوی دریز د تیر کال راهیسې بدل سوی نه دی، ځکه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل شرایط ټاکلی و او هغه دا چې د اوکراین له مهمو سیمو څخه د کیف د ځواکونو بشپړ وتل او د ناټو د برخه جوړېدو له غوښتنې لاس اخیستل. پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په د جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وویني چې د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو بحث وکړي. دا د 2020 کال راهیسې د امریکا او روسیې لومړی سرمشریزه ده. ټرمپ ویلي د دې لپاره چې دا کار ترسره سي دواړې خواوې به د دوی په واک کې ځینې مځکې سره تبادله کوي. روسیه اوس مهال د اوکراین 19% برخه تر خپل کنټرول لاندې لري. په دې کې د کریمیا ټوله برخه، د لوهانسک ټوله برخه، د دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون تر 80% زیاتې سیمې، او د خارکیف، سومی، میکلوف او د نیپروپتروفسک سیمې شامل دي. وروسته له هغه چې یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې پوتین چمتو دی د مځکو پر سر جوړجاړی وکړي، خبریالانو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویند الکسی فادیف څخه پوښتنه وکړه چې آیا د روسیې دریځ بدل سوی دی که نه. ده ویل د روسیې دریځ نه دی بدل سوی او په همدې تالار کې یوازې یو کال مخکې د جون په 14 نیټه په 2024 کال کې دا خبره سوې وه. هغه مهال د احتمالي جوړجاړي لپاره پوتین له دونیتسک، زاپوریژیا او خیرسون له هغو برخو څخه د اوکراینی ځواکونو د وتلو په ګډون غوښتنې وړاندې کړې وې چې دوی یې لا هم کنټرولوي. پوتین دا هم ویلي و چې کیف باید په رسمي ډول مسکو ته خبر ورکړي چې د متحده ایالاتونو په مشرۍ په ناټو نظامي ائتلاف کې د شاملېدو پلانونه پرېږدي او اراده لري چې بېطرفه پاتې سي. په 2024 کال کې اوکراین د هغه غوښتنې رد کړې او د یو بې معنی خبرداري په څیر یې وبللې. اوکراین په وار وار ویلي چې هیڅکله به د روسیې لخوا د خپلې خاورې اشغال په رسمیت ونه پیژني او ډېری هیوادونه د اوکراین خاوره په رسمیت پیژني. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې روسیه باید د ځکنیو مسئلو په اړه تر بحث مخکې پر اوربان موافقه وکړي. د ویلي چې د روسیه هر هغه وړاندیز برات کړي چې اوکراین خپل سرتیری د ختیځ دونباس سیمې څخه وباسي او خپل دفاعي کرښې پرېږدي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي راډیو اوري. لکه تاسو چې مخکې په همدې خبرونه کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده او د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کېږي چې دوی بشري حقوقونه نه رعایتوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه. د چارو له کتونکو امیر ګران څخه په لومړي سر کې احمد شیبر دا پوښتنه کړې ده چې دوی په دې اړه باندې څه نظر لري او دا ډول نیوکو ګټه څه ده. مرکه په ګډه اورو.
طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي، په 15 اگست 4 کال تفره کیږي او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له دې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او ورته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونو لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشری حقوق مؤسسی په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1943 کال د دسمبر د میاشتې ہیومن رائٹس یونیورسل ڈکلریشن سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دای نه دي مراد کړی. همدا سلور کال کیږي چې شذو په مخ باندې دي تعلیمي مؤسسو لږه جمله څخه
گران صاحب بو بخشه و سوال پا هم دی که دغه انتقادونه خی کیشه دغه انتقادونه تروس پوری عملی گته ندرسه ولی آیا فکر کوی چه تردی وروس با چه گته ورسه وی یعنی چه تغییر سبب بشی؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسی خو خپل اعلامیه صادرهی یا اصرار کوي ولی دا دیر پو آغو پوری محاله لری پا هم زبر جواکونو پوری مثلا دی بشری حقونو دی نقص پو بحیر کے هم دوی رول لری مثلا دی ملگرو ملتو محسسه دا حقا هم ریزولوشن یا قطنامی ساجره گی یا هم اعلامی او اطلاعی ساجره گی او دی طالبانو پا حق لیم دا کارون کلی دی فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایی صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصد نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. لږې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکروریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ډلیزې میډیا پانو کې راغلی دي. په نورو هیوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی چې بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پپی او دغه هغو دا رپوټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه نه دي مراعات کړي.
حل لار څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه؟ د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. حل لار څه ده؟ څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلا چې اوس موجوده ده دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمنۍ دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا د لویې جرګې له لارې یا د یو انتخاباتي بهیر له لارې یا مثلا د ریفرنډم له لارې دغه د طالبانو په لاس کې ده. او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان رستاق طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي د فارن پالیسی بیګینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هره ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپیژني.
د چارو کتونکي امیر ګران وو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه اقتصاد د سیاست اجتماع که خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبرې مجله اوري. په خوست کې د روغتیا د برخې د نیمه لوړو زده کړو د موسسو د بیلابیلو څانګو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکي برخو کې د کار زمینه برابره کړي. خوستي روغتیا پال داسې مهال د کار د زمینې غوښتنه کوي چې په هیواد کې د خلکو ډیره برخه لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور په دې راپور کې
په خوست کې د روغتیایي برخې د نیمه لوړو زده کړو د مؤسساتو فارغان له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د حکومت په روغتیایي مرکزونو، نړیوالو مؤسساتو او یا خصوصي سکتور کې د کار او خدمت زمینې برابرې کړي. دوی زیاتوي په اقتصادي ستونزو کې زده کړې کړي او کورنیو د دوی تنخوا او ګټې ته سترګې دي. په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ دوه تنه فارغانو، خالد ریحان او عبدالصمد مشال، راډیو ته ویل
دولت نامه عموما دا هیله ده چې په داسې شرایطو کې موږ ته یو ښار وده چې لایق د استعداد لري پراختیا هم غواړي چې ټولنه د خدمات ترسره کړي، یې تصدیق کار زمینه برابره شي، تر څو موږ هم خدمات کړي، تر ځکه چې موږ ستونزې تکلیفونه ګللي دي، هورین کړي دي، تر څو موږ دغه برسه برهمن شو.
د ټولو هیله دغه ده چې زموږ ته په ستاج دوره کې او غبره کې موږ ته باید خو فرصتونه برابر شي، په لوړو مقاماتو کې باید موږ کارونه وکړو، تر څو د ټولنې د درد درمل او دوا ګرځېدلی وو.
د خوست د نعمت طبي زده کړو د انسټیټیوټ فارغان زیاتوي سره لدې چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی لږ دی، خو د امکاناتو او تشکیلاتو د نشتون له کبله په کافي اندازه مسلکي کسان نه جذبېږي. د نرسنګ د برخې یو تن فارغ ګل بهادر منصور وایي
که څه هم شرایط خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې اقتصاد له نظره مقصد وظایف کې ستونزه شته، خو بیا هم د کورنۍ او د ملګرو تشویق و چې ما انسټیټیوټ انتخاب کړو، دا د اوس ترې فارغ شوم.
د طبي او نورو مسلکي برخو د نیمه لوړو زده کړو د فارغانو یوه دایمي ګیله او غوښتنه په تحصیلي دوره کې دوی ته د عملي زده کړو د فرصتونو نشتون او یا لږ تر لږه کمی و. خو د یادو مرکزونو مسؤلین وایي اوس دا برخه هم ښه شوې ده. د قادری د طبي زده کړو انسټیټیوټ استاد ډاکټر ګلابجان صدیقي وویل
علي نرسنګ، علي قابلګي، پروتیس، لابراتوار، فارمیسي، انستیزي، په دې څانګو کې موږ تر اوسه پورې په سلګونو فارغین چې تقریبا تعداد 2100 نفرو ته رسیږي، چې د دې 2100 نفرو د جملې څخه 2100 په مختلفو رشتو کې موږ خیاندې فارغین لرو او 1480 نفر ورونه فارغین لرو.
یاد دیوی د خوست شیخ زاید پانتون د تی پوهنځي په ګډون د عبدالی او بایزید روخان په نوم دوی د طبي لوړو زده کړو مؤسسې، همدارنګه د النور حکیم تڼیوال، سلام قادری او احمد شاه عبدالی په نومونو د نیمه طبي زده کړو یو شمېر مؤسسې فعال دي چې اوس مهال یوازې نارینه محصلان پکې پر زده کړو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اساسی او بشری حقوق.
قدرمنو
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتیدلو دی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې، او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره یو سل اووه اویه نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم باسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده، دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، بیا وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کارېږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې او رنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته. ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلي. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکم نو به ماته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دغه وشه توثیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کېده دا کس خپل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټر شي وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړی نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي عکسونه ورته ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستې دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چې دی زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول صلی الله علیه و حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي دغه یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ له منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د مرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په امه خبره ځانونه لوی ښکارا کوم مرسته به دومره نه وي 500000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته ای هدف زما دا ډول کسان وو
دقیقا نقطه ته باید موږ تاسو متوجي اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیات کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اے انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان چې هغه خرڅه کړي دا غي بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتینګ کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دې موږ تاسو ته اسه امانت راتړای او دا راتینګ کړای نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راتینګ کړای اے پروردګار دا مال ته ور نزای کړي نو لکه پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دي ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك استاد دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چې دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای اسرائیل ډیر زیات بڑا سړی دی او ډیر کریم او سخی سړی دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړي او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې ور وشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي دا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تا تر پخو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار یې غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو لیک انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چېرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي او انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه وایي چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي، مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړل شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړل شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موتاس ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړل شي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی. امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری کې چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الکن دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي، نو هغه که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال پته باندې روژه ده، د مثال پته باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره. وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم، نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه ورته ورکړې، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په د نفسونو کې. ما ورته ما چې ګورې ستاسو بوټان نوي دي، زړه نه دي، تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت
عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپلو کورونو چارې، د خپلو دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپلو کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريږو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرې د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما چول چې اې دا غنی بډادي تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزه انسانان خپل ځان ته حاضر کو، او د یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کوم ران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي، لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوی وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام ده، باید ته باید لګولي خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسال کړی و، غوښه لګلی و سر پادشاه و، سر به کوم ګاونډیان ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته، او کورونو باندې سر د پسه تاو شو، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي، ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویریږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې یو حالت راشي، دا به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې چې موږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دغه مثلا هم هېر نه کړو، د زهره ونه بس چې دغه همکاري چې موږ سره کوو، لکه مخکې چې ما وویل د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته، و تاسو چې خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو بیرته درکوي، او الله چې خیر دې روزي روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل لري چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی دي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنې قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم انا دوستا
قدر من دوستانو داوا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوي لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چیست الله مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میدان او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پلاسی پیمان